تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوی زه بوریوال کاکړیم. بیا مې هم سلامونه ومنئ. په دې یو ساعته خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه او تبصرې در خبرو. همدغه سیمو د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه له فرخنده اسد څخه وو.
تیر ماخام د بلوچستان په کلا سیف الله کې وسوالو د لیوی ستوتنه په دغه وجه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ریاض کې ویلي او امریکا وايي د روس تلوته کې د غوښتنو په پیښه خپه دي خو په شام کې د داعش خلاف خپل عملیات جاری وساتي. اوس هم د خبرونو تفصیل. تیر شپه ناوخته د بلوچستان صوبې په کلا سیف الله کې نامعلومه وسله والو په ډزو کې د لیوی ستوا اهلکاران وژل شوي دي او یو یې ژوبل شوی دی. د سیمې د امنیتي چارواکو تر مخه دغه پیښه د ښار په جنکشن چوک کې مخې ته راغلې ده. پولیس وایي د پیښې وروسته یې سیمه په خپل کنټرول کې اخیستې خو وسله وال په تیښته کې بریالي شوي دي. نن د دغه پیښې خلاف په کلا سیف الله او مسلم باغ کې کاربندیز هم دی. د سیمې خلک وایي نن د مړو د ښخولو وروسته با په سیمه کې د وروستیو نامنیو د پیښو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د نوړاندې د سپتمبر په 14مه په کلا سیف الله کې د لیویس پولیسو رسالدار محمد افضل په ډزو وژل شو چې د وژنې پر ضد یې د تیر ګل پوره زرګونو خلکو احتجاج وکړ او د هغه د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. د پرونی پیښې سیمواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د چهارشنبه په ورځ د سعودي عرب په ریاض ښار کې د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو مهمو سعودي چارواکو سره ویني. د پاکستان سرکاري راډیو نن خبر ورکوي چې په ریاض کې د پاکستان د سفارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم عمران خان به د سعودي چارواکو سره په یو شمیر ملکي او سیمه ییزو مسلو خبرې کوي. هغه د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو سره تیره ورځ سعودي عرب ته رسیدلی دی. وزیر اعظم په مدینه منوره کې مسجد نبوي او په مکه مکرمه کې خانه کعبه ته هم ورغلي. د پاکستان سفارت وایي د عمران خان لپاره د روزه رسول او خانه کعبه دروازې په خصوصي توګه خلاص کړل شوې. پاکستانی مطبوعات لیکي عمران خان په داسې حال کې د سعودي عرب سفر کوي چې حکومت یې د سخت مالی بحران سره مخ دی او غواړي چې د ملګرو هیوادونو نه چې پکې سعودي عرب هم یادېږي قرض واخلي. عمران خان به نن ماښام متحده عرب اماراتو ته هم ورځي. د پاکستان حکومت په نوي مالیاتي بجټ کې د ګیس نرخونه زیات کړل شوی دی. ورسره یې لویو ګاډو په سیګرټو او ګران بیا موبایل ټلیفونونو په قیمتي خوراکي توکو د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز هم کړی دی. پرون کمی سملې ته د ترمیم کړل شوي مالیاتي بل وړاندې کولو په وخت خزانه وفاقي وزیر اسد عمر اویل
دوائی په ملک بهرنی قرضې ډېرې زیاتې شوي او د ملک زر مبادله خطرناک حد ته غورځېدلې او نور هم روانه ده پریوزي او دا وخت موږ سره د دو میاشتو د درآمدادو برابر ذخیرې اهم نشته.
اسد عمر په خپلو دغو خبرو کې ویل چې د ملک اقتصاد رغول، روزګارونه او برآمدات زیاتول او ملک له قرضو څخه وستل د حکومت لومړیتوب دی او د دې لپاره به سختې فیصلې هم کوي. بلخوا د یو شمېر شیانو د بیو په لوړولو ولس ناخوښي هم ښودلې ده. د خیبر پختونخوا د سی این جی سټیشنو مالکانو د وفاقي حکومت هغه فیصله غندلې ده چې تر مخه د ګیس په نرخونو کې د لسو نه تر یو سل درې څلوېښتو فیصدو پورې زیاتوالی شوی دی. د خیبر پختونخوا سی این جی پمپونو مالکان وایي د ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي سره به کاروبار بند شي. د سی این جی سټیشنو د مالکانو اتحادیې تېره ورځ پېښور کې د یوې خبري غونډې په وخت وویل چې حکومت د سی این جی د نرخونو زیاتوالي فیصله واپس وانخیسته نو دوی به په یجام هړتال پیلوي. د دغه اتحادیې مشر محمد حماد خان په دې اړه وایي
او دا تقریبا 135 روپے پر کے جی پیسہ برازی اور سی این جی چدا خو لگا غریب دوست اگر لائک عام ٹیکسی والا دا پارا ہائیسٹ دا پارا او دا غریب خل کو فیول دے چدا فیول زمو صوبے نہ ختم شی نو زمو صوبہ خو از ډیر ڈیپرائیو صوبہ دا مون بچرتا سٹینڈنگ بکو.
د دغه اعلان وروسته د تیرګل پورس د خزانه وزیر اسد عمر میډیا ته ویلي چې د ګیس ورکونکو سوئی نادرن او سوئی صدرن کمپنیانو خساره په تیر حکومت کې یو سل دوه پنځوس ارب روپو ته رسېدلې ده او د حکومت سره د نرخونو د زیاتوالي نه علاوه بل لار نشته. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان ولسمشر نن نوی ډیلی ته رسیدلې ده. هغه به د هند له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان راویش کمار په خپل ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی ډیلی ته ورسید او په نوی ډیلی کې د ښاري پراختیا د وزیر لخوا تود هرکلی وشو. د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د نهې په مخه مشال ریډیو ته ویل له هندي چارواکو سره به د ولسمشر زیاتې خبرې په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت، همکاري او تجارت زیاتولو په اړه وي. د هند رسنیو راپور ورکړی دی چې د افغانستان د امنیت او ثبات سره سره به د چابهار بندر چارې هم د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هندي وزیر اعظم نریندر مودي ترمنځ د خبرو موضوع وي. امریکایي چارواکي وایي دوی د روسي په واسطه ویلوتکې د غورځېدو په پیښه خپه دي، خو د اسلامي دولت وسوالې ډلې خلاف به یې کمپین دوام ولري. امریکا دا بیان تېره ورځ له هغې وروسته په داسې وخت ورکړی چې د روسي چارواکو تر مخه د شام هوایي ځواک ته دوی یوه الوتکه په غیر ارادي توګه ویشتلې ده، خو په اسرائیل یې هم تور پورې کړی چې په دغه وخت یې په شامي عسکرو هوایي حمله ترسره کوله. امریکایي چارواکي وایي په دغه پیښه کې دوی سرول نه لري. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې په دغه پیښه کې د 1500 روسي عسکرو په وجنه خفګان ښودلې دي. د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامیه د روان کال لپاره په دغه هیواد کې د کډوالو د شمیرې تر 1500 پورې د راکمولو وړاندیز کړی. دا اعلان د سپتمبر په 18 د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې باوجود وکړ چې د بشري حقونو ډلو له وړاندې د 2013 کال د امریکا د کډوالو شمیره چې 15000 وه کمه ګرځولې ده. د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په دې اړه کار کوي چې د کډوالو شمیره ټیټه کړي. دا نوې شمیره به د راروان اکتوبر میاشتې د لومړۍ نیټې نا عملی شي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسیو به یورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 126 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 126 روپۍ او 10 پیسې او په 130 روپۍ او 40 پیسې. یو یورو په 130 روپۍ او په 140 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 130 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او په 130 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 30 روپۍ او 50 پیسې او په 30 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 10 پیسې او په یو روپۍ 2 اویا پیسې او په یو پاکستاني روپۍ 3.5 ایراني ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 3.5 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پېښور کې به زیات نه درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 20، بنو کې 6.5 او 20 او په کوټه کې 3.5 او 8 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ست. خبرونه درته فرخند اسد او ربی اکرم خان وړاندې کول. د بلوچستان په پښتنا سیمه کلاسیف لا کې بیګا اولس له هغه وروسته احتجاجي ناشته کړې چې وسلوالو د لویز دوا اسکر ووجل او یوې ټپی کړ. د جنوبي وزیرستان مشرانو د ایجنسی د پرمختګ فند بندول غندلې او له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی تخپل حق ورکړي.
نه میشتا وزیر اعظم روکاوی، نه گورنر روکاوی، دا د میریو خپل فنډ دی چې کلا د دپټواری د دتونا په وزیرستان شپې راشي مینه د بیا بانکو.
د خبر پښتونخوا د سی این جی سټیشنو مالکان وایي د حکومت لخوا د گیسو په نرخونو کې پراخ زیاتوالی دوی ته د منلو وړ نه دی.
او سی این جی چې دا خو لکه غریب دوست عام ټیکسی والا دا پارا هایست دا پارا او دا غریب خلکو فیول دی. ولې چې مونږ سیکنډ ټایم دومره هیوی منډیټ اګیله دی دا پارا نو ورکړې چې هغه مونږ سره دا کارو.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي حکومت په جګړو کې ځپل سوی کورنۍ له پامه غورځولې.
اکثر سربازګری د هغه فامیلون نه کیږي چې دوی په انتقاد فقر کې ژوند کوي او مخالفین ته استفاده کوي. د همدې هیواد بچی دي، د همدې هیواد په وړاندې د هغې نه د همدې هیواد په ضد باندې بیرته کارول کیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو خاورې لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د بلوچستان په پښتنه سیمه کې سیف الله کې بیګا ولس له هغه وروسته احتجاجي ناشته پیل کړ چې وسلوالو د لویز دوه عسکر وژل. دا په تیرو درو ورځو کې دویم هدفې وژنه وه. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین را سره د ټلیفون پر کرښه دی. هلته ځایي ولس اعلان کړی چې د مړو له شخولو وروسته به احتجاج پیلوي. ایوب ترین صاحب خبرونه کې هرکلی وایو درته. دغه خبره تر کومه حده صحیح ده او وایي ستاسو چا سره خبرې وسوې؟
جی بروا صاحب ډیر مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل چې تیر شپه د ناصرګنو کسان لخوا د کلاس اطلاع په بازار کې د سرکټ وو او سو مخې ته د ناصرګندو وسلوالو کسان لخوا دوه لویز عسکر چې وژل شوي دي او یو بل سخت ټپي شوی وو. څوک چې دا وخت هم د کلاس اطلاع په روغتون کې داخل دي د علاج لپاره. د پیښو وروسته ګڼ شمېر کې کلاس اطلاع شیاریان او قبایلي مشران هغه راوتلي وو او دوی د احتجاج په توګه د کلاس اطلاع سړکو هغه هم بند کړی وو. نن سهار چې د کلاس اطلاع او مسلم باغ کې په بشپړه توګه د تاجران لخوا کار بندیز دی. ټوله دوکانونه او مارکیټونه هم بندي او پر سړکانو باندې موټرانو ګڼه ګوڼه هم د پخوا په مقابل کې ډېره کمه ده. او هلته په کلاس اطلاع کې د دغه دوو کسانو کارکرانو مړی شوی. دا وخت دغه و خاورو ته د سپارلو مراسم چې دي هغه په آخري پړاو کې دي او دوی و خاورو ته سپارل کېږي. هلته د ځینې قبایلي مشرانو لخوا شوي دي چې دوی به د دغه پیش په ضد د مړو د سوارلو وروسته خپل یو احتجاجي کیمپ لګوي. په دې ترڅ کې مې د ځایي خبریالانو سره خبرې کړې دي. هغه وویل چې دغه په کلاس اطلاع کې او په مسلم باغ کې خلک پر دغه پیشو باندې ډېر زیات خواشینی دي ځکه چې د دې څخه دوه ورځې له مخه هم د کلاس اطلاع د لویز سردار چې دی محمد افضل هغه هم وژل شوی. پر هغه باندې هم د خواشینی څرګنده شوې ده. دغه پیشې چې ده هغه د تحریک طالبان کاری حسین برګیډ لخوا کاری سیف الله چې دی هغه ټلیفون کړی و ځینې شکو ته او سوشل میډیا ته. هغه د دې پیش پړه په غاړه اخیستې ده. د پر پیش باندې خپل په کلاس اطلاع کې دا وخت چې دی سخت احتجاج روان دی. داسې بریښي لکه چې د کلاس اطلاع خلک چې دی د مړو د شخولو لپاره به په احتجاج یو ځل بیا لاس پورې کړي. البته د کلاس اطلاع د انتظامي چارواکو لخوا و دوی ته تسلي ورکول شوې ده چې دوی به په دغه پیش کې تورن کسان ډېر ژر نیسي. او دلته په کوټ کې خپله د وزرالا لخوا هم په یو بیان کې دا ویل شوي دي چې دا د ترهګرۍ پیښې دي او حکومت به هڅه کوي چې د په دغه پیش کې تورن کسان چې دي هغه نه یوازې ونیسي بلکې په کلکه سزا یې هم وګماري.
مننه. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین تاسو ته معلومات وړاندې کول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست. د جنوبي وزیرستان مشرانو د ایجنسی د پرمختګ فند بندول غندلی او له حکومت یې غشتنه کړی دا چې دوی ته د خپل حق ورکړي. دوی مشال ریډیو ته ویل په دې کې ډیرو به وزل خلکو ته مرسته رسیدي خو اوس ګوربندی بندي سوی دي. سلام مسعود نور حال راکوي.
د سولی وزیرستان مسعود قبیله مشرانو ملکانو د مخشنی حکومت هغه امر غندلی دی چې د کوم له مخې په مخشنیو قبایلي سیمو کښې د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ په وصولي باندې بندیز ولګولی شوی دی. چیف ملک کمالوجان شبیخیل ویایي
زه موجوده حکومت ته دا اپیل کوو چې د ایجنسی ډیسټرکړه په دا باندې موږ ورسره اتفاق ته خو لیکن دا ایجنسی په لاس کولک سے برابریږي د میج ای ڈی ایف تا نه میشتا وزیر اعظم روکاوی نه گورنر روکاوی دا د میج یو خپل فند دی. دای دا مهربانی وکړو په دا سټوډنټ تی تیموندی فند رندې مازور خلق تی دا د میشتا دارا خلوص کو چې کلا د دپټواری د دتونا په وزیرستان شي پیراشي میج نه د بیا باندې کو
دوا نور ملکون په دغه بار ریکشه مشال ریډیو ته په دارنګ جاغ د دلی دی
ملک آیات الله نو مامدو مچ خیلیم چکیم دا ایدیف بند شا مش دا غوری چه دادا بحال شی ملک متاثر شا پند رندر مازوی چکیم دی داغا متاثر دی دا دپتی کمیشنر پلو شی ازن شا دای ملکونی تا مشهرونی تا ویراکا تا دیر نقصان دای
جا آزم جان شمن خیل ملک خبر کوا پیل داری کوش کوا اپیل کوا چه بمنونسین کیم آرر کوا ایدیف دا ختم کولی چه میرا کیم زور سستم دای پاشت پند ایتی من کمزورای کاس پای غیتا دا فندینا ملا ودل لازا کدر ختم شی کانا میشتو دا خلق تا جنسی تا دیر نقصان ورسی
دغا والی سره می چې د سولی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دلنواز وزیر وژغاوه هغوی وویل چې په دغه لړک شې میژا د حکومت د اعلی چارواکو سره په رابطې کښې یو انشاءالله خبره به زر کې سما شي
دا ایډیف چې و د دېنه ملکونه چې کیمه خرچا وه هغه هغې ته میلاوېدله بل جرګه سیسټم دی دلته هغه جرګې چې کیمه کېدې هغې ته خپله ټی ای ډی میلاوېدله په دا کې سکالرشپ وي د سټوډنټ نو چونکې دا مرجر وشو هغې نه بعد د ایډیف یې بند کړو ویس 2023 رسا هغه انټرم ریګولیشن دی هغه سیسټم دی دلته جوډیشری نشته دلته پولیس نشته هغه ملک کون مشرون چې دي هغه جرګې کو هغه جرګې سیسټم دی فلحال انشاءالله څه ورځې کې کېدی شي دا پیسې د مشتا د حکومت طرف نه میلاو شي بیا انشاءالله د دغه ټوله چې کومه مسالې دي دا سره انشاءالله سره ختم شي
یاد دی وی چې ایډی ای فنډ به مقامی انتظامیه په مقامی سطح د هغو تاجرانو نه وصولوه چې کومو به د افغانستان پاکستان په منځ کښې مال وړلو را وړلو خو د مخشنی حکومت صدر ممنون حسین د قبایلی سیمو په پښتونخوا صوبې کښې د ضم کولو نه اول په دغه فنډ بندیز ولګاوه چې کوم د دغو سیمو د مشرانو ملکانو د وینا په مطابق د دوی د سیمې او د ځایي انتظامیه دپاره سودمند نه باعث تاوان وګرځېده سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
د خیبر پښتونخوا د سی این جی سټیشنو مالکان وایي د حکومت لخوا د ګیسو په نرخونو کې پراخ زیاتوالی دوی ته د منلو وړ نه دی د دوی په وینا له دې سره به خلک د یاد ګیس استعمال پرېږدي چې له کبله به یې په لوی شمېر خلک تاواني او بېروزګاره سي دوی وایي که حکومت دا پرېکړه بېرته وانخیسته نو دوی به احتجاجونه پیل کړي د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی رپورټ لري
د وفاقي کابینې د اقتصادي همکارۍ کمیټې د ګیس په نرخونو کې له لسو نه تر یو سل درې څلوېښت فیصده پورې د اضافي منظوري ورکړې ده چې د سینجی د نرخ سیواوالی پکې څلوېښت فیصده دی د خیبر پښتونخوا د سینجی سټیشنو د مالکانو د اتحادیې چیرمین محمد حماد خان وایي چې په نرخ کې د اضافي وروستو به د سینجی د یو کیلو قیمت د پټرولو د یو لیټر نه نږدې څلوېښت روپۍ زیات شي د نوموړي په وینا د ګاډو مالکان به د سینجی کارول په مکمله توګه پرېږدي او پر ځای به یې پټرول کاروي چې ورسره به د ټول ملک او د خیبر پښتونخوا پنځه سوه دوه ویشت سینجی سټیشنې بندې شي
او دا تقریبا 135 روپے پر کے جی پیسہ برازی اور سی این جی چدا کو لگا غریب دوست اگر لائک عام ٹیکسی والا دا پارا ہائیسٹ دا پارا او دا غریب خلق کو فیول دے چدا فیول زمو صوبے نہ ختم شی نو زمو صوبہ کو از ڈیر ڈپرائیو صوبہ دا مونگا چرتا سٹینڈنگ بکو ولے چ مونگا سیکنڈ ٹائم دومرا ہیوی مینڈیٹ اگیلا دے دا پارا نو ور کڑے چا گا مون سر ادا کارو
د ګل پورز د اقتصادي همکاري د کمیټې د غونډې وروستو د خزانې وفاقي وزیر اسد عمر رسنیو سره خبرو کې ویلي وو چې د ګیس ورکوونکو سوی ناردرن او سوی صدرن کمنیانو خساره په تیر حکومت کې یو سل دوه پنځوس ارب روپو ته رسېدلې ده او د نور تاوان نه د بچ کېدو لپاره د موجوده حکومت سره د نرخونو له سیوا کولو پرته بل هیڅ لار نشته خو د نوموړي په وینا د کورني استعمال د ګیس نرخونه یې ډېر کم سیوا کړي دي د مردان د سینجی سټیشنو د اتحادیې مشر ناصر علي وایي چې د ترانسپورټ د تنظیمونو سره یې خبرې روانې دي او ډېر ژر به د ګیس په نرخونو کې د اضافې د منظورۍ پر ضد په یا جام هړتال پیل کړي
یاره دا به مور دن یو لک پورې خلک دا بېروزګاره شي او دا سینجی سیکټر به بند شي که دا ریټ وي ځکه چې پټرول قیمت ډېر زیات کم دی اوس 93 باندې پټرول دی او دا به ورسي 135 تا نو اټومیټیکلی سینجی سیکټر به بند شي هر سټیشن چې دی نو 4-5 کروڑ روپیه چې دی نو دا وی انویسټمنټ دی او دې سره تقریبا هر یو سټیشن سره 10-15 خاندان پورې دې سره ډایرکټ او انډایرکټ انوالو دي دے کاروبار سے
د اقتصادي همکاري د کمیټې د غونډې وروسته د پټرولیم او ګیس وفاقي وزیر غلام سرور خان رسنیو ته ویلي وو چې یوازې د پایپ ګیس لرونکو لپاره یې نرخونه سیوا کړي دي. د نوموړي په وینا ټول ملک کې نږدې 60% کورنۍ د سلندر ګیس استعمالوي او کمیټې د 15 کیلو سلندر په نرخ کې د 200 روپو د کمی منظوري ورکړې ده چې ګټه به یې بې وزله او د کلیوالو سیمو ولستوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان حکومت په نوی بجټ کې په سګریټو، لوی موټرو او ګرانبای موبایلو ټلیفونونو د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز کړی دی. پرون قومي اسمبلی ته د ترمیم کړل سوي مالیاتي بل وړاندې کولو پر وخت د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې د ملک اقتصادي حالت سمول، روزګار ورکول او ملک له مشکلاتو ایستل د دوی لومړی توپ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
حکومت پرونو خامی سملی تھا ترمیم شدہ مالیاتی بل وړاندې کړ او په نوی بجټ کې یې د هیواد په مالدار طبقه یې د ټیکسونو زیاتولو وړاندیز وکړ. پرون خامی سملی تھا د ترمیمی مالیاتی بل وړاندې کولو پر وخت د خزانی وزیر اسد عمر ویل چې تیر کال مالیاتی خساره 6.6% ته رسیدلې او ملک له مشکلاتو سره مخ دی. نوموړی زیاته کړه چې د توانی په څانګه کې تیر کال د 4.5 سوه ارب روپو خساره رامنځته شوې. د ګیس څانګه د 44 ارب روپو له خسارې سره مخ ده. نوموړی زیاته کړه د وای په ملک بهرنۍ قرضې ډېرې زیاتې شوې او د ملک زر مبادله خطرناک حد ته غورځېدلې او نور هم روانه ده پریوزي او دا وخت موږ سره د 2 میاشتو د درآمدادو برابر ذخیرې هم نشته. د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر زیاته کړه چې په 13 میاشتو کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 40 روپۍ کم شوی. د په خبره د روپۍ ارزښت له کمېدو سره ګراني زیاتیږي او کېدای شي چې پېټرول نور هم 40 روپۍ ګران شي. نوموړی وایي که موږ سختې فیصلې ونه کړې نو د زر مبادلې ذخیرې نورې هم پرېوتې شي او په موجوده حالاتو کې خساره 0.2% ته رسېدلی شي. دا وایي نو موږ په سګرټو او په قیمتي ګاډو د ټیکسونو زیاتولو فیصله کړې. همداراز چې کوم قیمتي خوراکي شیان دي او له نورو هیوادونو راوړل کیږي نو پر هغو مو هم د ټیکسونو سیوا کولو پریکړه وکړه. په زیاتو تنخوا اخیستونکو کسانو باندې نوي ټیکسونه لګوو او په ګرانو موبایل فونونو مو هم ټیکسونه زیات کړي. د خزانه وفاقي وزیر زیاته کړه چې له دومره سختو حالاتو باوجود دوی د غریبانو د سهولت لپاره ځینې ګامونه هم پورته کړي. نوموړی وایي په بجټ کې د 890 ارب روپو د کمی باوجود موږ پریکړه کړې چې کروندګرو ته به سره یا کاد ارزانه وو. همداراز د خیبر پختونخوا په څیر به د قبایلي سیمو د هیواد د نورو برخو غریبو خلکو ته د صحت انصاف کارډونه یا د علاج وړیا اسانتیاوې برابروو او د مزدورانو لپاره د 8000 کورونو جوړولو په هدف به 4.5 ارب روپۍ زر تر زره جاری کړل شي. د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر زیاته کړه چې دی امیر او باشا ډیمونه به راتلون کوشپګو کلونو کې جوړولی شي او د ډیمونو لپاره په خودل شو پیسو کې به هیڅ کمی نه راوستل کیږي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د اقتصادي چارو په اکرام هوتی وایي د پاکستان د اقتصاد پریوتو تر ټولو غټه مسله بهرنۍ قرضې یا پورونه دي او موجوده حکومت د په وینا د دې د حل لپاره هیڅ پلان نه لري. له اکرام هوتی سره زموږ همکار اسرار الله مومند مرکه کړې ده.
سیدھا خبر زیادہ چاہیے حکومت خدا اعلان کو جمگا یہ سال 2 روپو بجٹ نوے بجٹ پیش کو هو د یو سال او دوه نوی عرب روپو بجټ چې دی هغه سماره نه لري. د حقیقت کې دی تقریبا پنځه شپږ زره زونو باندې ټیکس ولګولو. د هغې بسومره د هغې نه بسومره پیسې دي جوړی هغه خلا دي نوی آئٹم چی پچا کم مان یو فیصد یا دو فیصد دی ریگولیٹری ڈیوٹی سیوا کرے دا پا امپورٹ سٹیج مان دے آیا غابا سب کم کم آئٹم دی آیا آگے سر نقصان سکے گی ملتا صنعت تا آگے سر فائدہ سکے گی تدی با لا اندازہ اخلوں گا دو در روزے کے بدن دا ټول خبر رکھ کر شی خو یو خبر صفا چی پا تنخواہ دار طبقہ باندھے دئی ٹیکس سیوا کو اس دا چی کم ٹیکس دے مزدیف نقصان بدایوی چې خدار طبقه د حقیقت پر وګرانی شي د غی پیسې به کم شي او غی به جون له خراب شي.
اوس دوی دغه خبره کوي چې دا اقدامات موږ له او چې تول زوري او زکه کدا چې موږ نه کونو زره مبادله چې کمی ذخیری دي هغه ډیر زیاتې کم شي او موږ د نور توان سره هم مخ کېدې شو د ډالر ارزښت به هم نور پریوزي. دا چې دوی کوم خبره کوي چې څومره صداقت دی
ګوره جی کوي سړی دا خبره کوي چې ما ته دوه ارب روپۍ پکار دي او زه کوشش کوم چې دوه کروڑ روپۍ راځي چې تر ملاو شي نو پکار دوه ارب دي او کوشش د دوه کروڑو کوي نو دغه کار کړی دی یو سل دوه نوي ارب روپۍ چې دي د هغې ټیکسونو لګول او پکار وته دا دی چې دای کم از کم 23000 عربا روپے چې دین په دې قرضه اوس هغه خو په دې نشي کومې دی دې مطلب دا چې پټ دې څه گزار کړی دی په بجټ کې او دا هغه لا راخ کرا کړی نه دی نو هغه راخ کرا کوي یا خدا پر دا یا بیا دې بالکل په دې نه پويږي چې موږ ضرورت څه دی موږ ټیکسونه کم لګاو دا دوه حالتو کې چې هم پاکستان د پاره خرابې دا او کنه دې پټ په پټا سنس گزار کړی دی او غټ ټیکسونه لګولې نو بیا هم د پاکستان د پاره بده خبره ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د پاکستان تحریک انصاف مشری وفاقی حکومت او اپوزیشن دواړو د 2013 کال د 15 جولای په عام انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د تحقیقاتو لپاره د کمیټې پر جوړولو سلا کړې ده. پرون د کومې اسمبلی غونډې ته د تحریک انصاف مخکښ او د بهرنیو چارو اوسنی وزیر شاه محمود قریشی وویل چې دا کمیټې د اپوزیشن په غوښتنه جوړوي. تفصیل اسرار الله مومند راکوي.
حکومت او اپوزیشن دواړو د 15 جولای په انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ او د تحقیقاتو لپاره د ځانګړي کمیټې په جوړولو موافقه کړې. پرون د کمی اسمبلی په غونډه کې د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د 2013 کال په انتخاباتو کې د شوو مبینه درغلۍ او د پلټون لپاره د ځانګړي کمیټې جوړولو تحریک وړاندې کړ چې قومي اسمبلی منظور کړ. له دې وروسته قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې د بونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې دا کمیټې د اپوزیشن په غوښتنه جوړوي چې په کې به حکومت او اپوزیشن دواړو ته یو شان ته نمائندګي ورکړل کیږي.
ترانسپیرنسی په کمپرمایز کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
د پلټنو په شفافیت لسره سمجوته نشي کېدی. د 2013 کال په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو لپاره د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د یو ځانګړي کمیټې په جوړولو موافقه شوه چې پکې به د حکومت او اپوزیشن غړي یو مروي. کمیټې به د تحقیقاتو لپاره شرایط برابروي. زموږ او ستاسو مقصد یو دی او هغه دا چې انتخابات په کار ده شفاف وي.
مقصد ہمارا ایک ہے کہ ملک میں شفاف الیکشن ہونے چاہیے.
د حکومتي ګوند غړي شاه محمود قریشی ویل چې د کمیټې مشر باید د وزیر اعظم په مشوره حکومت نوموي. خو پر دې مقایسه سملی ته په خپل وینا کې د اپوزیشن ګوند د پیپلز پارټي خزینه غړي شازی امری غوښتنه وکړه چې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په سمه توګه د پلټون لپاره باید د کمیټې مشري اپوزیشن ته ورکړل شي. همداراز مطالبه د بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون غړي خورم دستگیر هم وکړه او وی ویل
چې چونکه ایک انتخابات کا معاملہ ہے انتخابات کی شفافیت کے اوپر بہت سنگین تحفظات ہیں.
د انتخاباتو مسله ده. د انتخاباتو په شفافیت جوړې اندېښنې دي. نو په کار ده چې په کمیټې کې د حکومت او اپوزیشن دواړو یو شان نمائندګي وي او د کمیټې مشري هم په کار ده چې اپوزیشن ته ورکړل شي.
تدی په جواب کې د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ویل چې کومه کمیټې هم جوړیږي نو د اصولو مطابق به وي. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ. یادوي چې د پاکستان زیاتره اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د 2013 کال په عام انتخاباتو کې الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف په ملاتړ درغلي کړي، خو پاکستان تحریک انصاف او الیکشن کمیشن دواړه دغه تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیم بجې سوي دي. فرخند اسد را سره په سټوډیو کې درځي چې لاغي څخه د دې سات خبرونو لنډیز واور.
تیر شپنا وخت د بلوچستان صوبې په کلا سیف الله کې وسلوالو په ډزو کې د لوی استوا اهلکاران وژل شوي دي او یو یې ژوبل شوی دی. نن د دغه پیښې خلاف په کلا سیف الله مسلم باغ کې کاربندیز هم دی. د سیمې خلک وایي نن د مړو د ښخولو وروسته به په سیمه کې د غوسو نامنیو د پیښو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به نن د چهارشنبې په ورځ د سعودي عرب په ریاض ښار کې د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز او نورو مهمو سعودي چارواکو سره ویني. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکوي چې په ریاض کې د پاکستان د سفارت په یو بیان کې ویل شوی دي چې وزیر اعظم عمران خان به د سعودي چارواکو سره په یو شمېر ملکي او سیمه ییزو مسلو خبرې کوي. د پاکستان حکومت په نوي مالیاتي بجټ کې د ګیس نرخونه زیات کړل شوي دي او ورسره یې په لویو ګاډو، سیګریټو او ګران بیا موبایل ټلیفونونو په قیمتي خوراکي توکو د ټیکس زیاتولو وړاندیز کړی دی. د خیبر پختونخوا د سی این جی سټیشنو مالکانو د وفاقي حکومت هغه فیصله غندلې ده چې تر مخه د ګیس په نرخونو کې د لسو نه تر یو سل درې څلوېښتو فیصدو پورې زیاتوالی شوی دی. د خیبر پختونخوا سی این جی پمپونو مالکانو وایي د ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي سره به یې کاروبار بند شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن نوی ډیلی ته رسیدلی دی. هغه به د هند د وزیر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره خبرې کوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت بیان راویش کمار په خپل ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی ډیلی ته ورسید او په نوی ډیلی کې د ښاري پراختیا د وزیر لخوا تود هرکلی وشو. امریکایي چارواکي وایي دوی د روسي پواز د یوې الوتکې د غورځېدو په پیښه خپه دي، خو د اسلامي دولت وسوالې ډلې خلاف یې کمپین دوام ولري. او د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتظامیه د را روان کال لپاره په دغه هیواد کې د کډوالو د شمیرې تر 1500 پورې د راکمولو وړاندیز کړی. دا اعلان د سپتمبر په 18 د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې باوجود وکړ چې د بشري حقونو ادارې وایي د روان کال د کډوالو شمیره د وړاندې کمه ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. اوسم ځو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي. رابعه اکرم خان لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ګیس په نرخونو کې د غریبانو لپاره لس نه شل فیصده او د شتمنو لپاره یو سل او درې څلوېښت فیصده زیاتوالی کړی دی. ادارې وایي حکومت کوشش کړی دی چې غریب ولس زیات متاثره نشي، کم چې یو خګام دی. ادارې مخکې لیکي چې حکومت د ګیس په نرخونو کې فیصله په یو داسې وخت کړی ده چې لا یو میاشته شوي. د ګیس په نرخونو کې زیاتوالی سره د سیمټ او د زراعتو د ځینو شیانو په نرخونو کې اضافه کېدای شي چې له وجې به یې عام ولس متاثرېږي. ادارې په وینا چې حکومت له خوا تېره ورځ وړاندې کړی شوي که په وړوکي بجټ کې په لګول شوي په ټیکسونو غبر وشي نو په زرګونو شیان به ګران شي. ولس د حکومت نه د ژوند اسانتیاو ډېر امیدونه لرلي دي او که دا ورته میلاو نه شول او د ګرانې بوج پې و نو سیاسي نارامي به خورېږي. حکومت له پکار دي چې د معیشت د بحالولو لپاره ګامونه ضرور واخلي، خو ګرانۍ او بیروزګاری سره مخ ولس ته ضروري سهولتونه ورکړی شي. په همدې موضوع آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د ګیس کمپنو ته د یو سل او دوه پنځوس ارب روپو د خسارې مخه ده او د ګیس په نرخونو کې اضافه سره به بوج په ولس واچول شي. او اوس دا ویلې کېږي چې د روپۍ په قدر کې کموالي سره پېټرول شل روپۍ ګرانې دی شي او دا بوج به هم په ولس راځي. ادارې په وینا چې حکومتونو په اقتصاد کې د خوالي د کوششونو خبرې کړې وي خو په حالاتو کې څه بدلون نه دی راغلی او خوالي په نظر نه راځي. ادارې کاږي چې سخت فیصلې کول ضروری وو او مخکې هم کېدای شي، خو د دې فیصلو بوج په غریبي او منځنۍ طبقې وي. ولسه اسانتیاوې ورکولو لپاره د ډیرو ګامونو د اخیستو ضرورت دی. د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د خپل مختلف سوچ لپاره پیژندل کیږي. ډېر ځلې په هغه د مقرر کړې شوي معیارونو پر ضد پتلو کې تنقیدونه هم شوي او کراچۍ ته یې د خپل وړومبۍ دورې په موقع د افغانستان او بنګلادیش کډوالو ته د پاکستان شهریت د ورکولو په اعلان ډېر حیرانه کړي دي. ادارې کې راغلي چې د داسې یو اعلان ډېر ضرورت و، ولې چې پاکستان او افغانستان ترمنځ په اعتماد کې لویه فاصله ده. په افغانستان کې ډېر خلک د خپل ملک د بې ثباتۍ ذمېواره زیات پاکستان ګړي، خو که عمران خان په اعلان عمل کیږي نو پاکستان د افغانانو زړونه ګټلی شي. ادارې مخکې لیکي دا نه ده چې یوازې عمران خان دغه خلکو ته وړاندیز کړی دی، دا تل د ځمکې قانون و خو عمل درآمد پې نه و شوی. د شهریت ورکولو کار سرته رسول د چیلنج کار دی. د عمران خان د اوږدې مودې راسې اوسېدونکو کډوالو ته د شهریت ورکولو تجویز د دې ژوندونه په خکې بدلولی شي.
او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د وزیر اعظم عمران خان لخوا په پاکستان کې د لسیزو راهیسې د مشت افغان او بنګالیو کډوالو ته د شریعت او ټایمز په ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مجید بابر د دواړو لنډیز وړاندې کوي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپل یو راپور کې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په دغه هیواد کې د لسیزو راهیسې میشته هغو مهاجرینو ته د شهریت ورکولو موضوع راخیستې ده چې دغه هیواد کې زیږیدلی دي. د ورځپاڼې په خبره د تیر اتوار په ورځ په کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال عمران خان په حیران کونه توګه اعلان وکړو چې هغه افغانان چې په پاکستان کې زیږیدلی او رالوی شوي دي هغوی ته به شهریت ورکوي. د هغه په خبره دا ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا یو منلی شوی قانون دی. د ورځپاڼې په خبره د ملګرو ملتونو د یوې سروې له مخه 80% افغان کډوال په پاکستان کې پیدا شوي دي، نو د دې پریکړې له مخه 15 لک افغانان به ګټه پورته کولی شي. عمران خان هم دغه ژمنه بنګالي کډوالو سره هم وکړه چې رونګیا مسلمانان پکې هم شامل دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د شهریت په اړه د 1950 قانون د دې خبرې ضمانت ورکوي چې څوک هم په دغه هیواد کې پیدا شي هغه د شهریت حقدار دی. خو د بیوروکراسۍ د خنډانو او د نسلي تعصب سره سره هغه ماشومان هم د دې قانون نه ګټور نه شول چې مور پلار یې د بنګلاديش او افغانستان سره تعلق لري. ورځپاڼه لیکي چې د دې ژمنې له کبله به د لسیزو راهیسې د افغانانو پر ضد هغه تعصب او تاوتریخوالي کې کمی راشي چې په عمومي توګه په پاکستان کې د ترهګریزو پیښو له وجې تورن کیږي. خو د پاکستاني حکومت د افغان کډوالو په اړه رسمي دریځ دا دی چې پر اداکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه شي. پاکستان یوازې په 2016 کې 6 لک افغان کډوال خپل هیواد ته واپس ولیږل، خو د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ دغه عمل ناروا وبللو. بلخوا ټایمز مجلې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي پوځ پر ځای شخصي جګړه مار دی پر ځای کړي. مجلې د هغه یو کس اریک پرنس په حواله لیکلي چې ټرمپ ته یې دا مشوره ورکړې ده چې ولسمشر ټرمپ اوس ډېر پیمانه دی چې ولې هغه وخت د افغان جګړې نچکاري ونه کړه کله چې تیر کال د دفاع وزارت د افغان تګلارې اعلان کولو. مجله د کاروباري اریک پرنس په حواله لیکي چې پلان دا دی چې په افغانستان کې میش د 15,000 امریکایي سرتیرو پر ځای 8,000 داسې شخصي جګړه مار دی پر ځای کړي چې ورته د شخصي هوایي ځواک مرسته هم ترلاسه وي. د پرنس په خبره د دې پریکړې له امله به امریکا ته د افغان جګړې د خرچې په مد کې 70 ارب ډالر بچت وشي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته ورسېست. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له هندي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره نن نوې ډیلی ته تللی دی. په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره په دواړو خیزو همکاریو او پر سوداګریزو او پراختیايي اړیکو به بحث کوي. اجمل نور حال راکوي.
هندوستان ته به د افغان ولسمشر اشرف غنی دا سفر یو ورځنی وي. په ترڅ کې به نوموړی د هند له صدر اعظم نریندرا مودی او نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د ولسمشر د ویاندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ترمنځ بحثونه به د دواړو خیزو اړیکو پر پراختیا متمرکز وي.
رئیس جمهور فردا صبح به هند میره
اغلی مرتضوی وای ولسمشر هند تسی یو رزنه سفر ده د هند ل صدر اعظم سره ګوري د افغانستان سره تجارتی او ترانزیتی اړیکو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت پر لارو چارو به خبري اترې وکړي. همدارنګه د افغانستان ترانسپورت په دوامداره پراختیا کې د هند ظرفیتونو په اړه به هم وښکې کیږي. په دې برخه کې د هندستان تجربې زموږ لپاره ګټورې دي. جنو هندي رسنیو ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن غرمه مهال د هند ل صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري او د امنیتی او سیاسي مسلو سربیره به دواړه د چابهار د بندر د پروژې په اړه خبرې وکړي. هند د ایران د چابهار بندر له لارې غواړي افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي او دې هیواد د همدې هدف لپاره په چابهار بندر کې پانګونه کړي. هندي رسنۍ وایي د افغانستان او هند مشرانو له نننۍ غونډې ډېرې تمې کیدای شي ځکه دواړه هیوادونه خپلو کې نږدې اړیکې او ډېر مشترکات لري. هند او افغانستان دواړه ګاونډي پاکستان ملامتوي چې پر خپله خاوره د هغه ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات نه کوي چې په هند او افغانستان کې په بریدونو او نامنیو کې په لاس لرلو تورن دي. په نوې ډلې کې سرچینو ویلي دواړه هیوادونه ښایي د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو په شمول خپلو کې هغه پراختیایي تجارتي او امنیتي پروژې هم وڅېړي چې د دواړو هیوادونو لپاره مهمې دي. هندوستان له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې او غواړي نورې هغه پروژې هم معلومې کړي چې کابل پکې د نوې ډلې همکارۍ ته اړتیا لري. هندوستان په تیرو ولس کلونو کې له افغانستان سره نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې هیواد کې د افغانستان د پارلمان د ودانۍ په شمول د سلما د بند په څیر لوی پروژې تمویل کړې. وس نوې ډلې موافقه کړې چې د شاتوت د بند په پروژه، د کابل لپاره د څښاک د اوبو په پروژه، د چاریکارو ښار ته د اوبو په رسولو او له پخو سړکونو سره د بامیان د بندي امیر د سړک وصلولو کې به له افغانستان سره مرسته کوي. هندوستان په مجموعي ډول غواړي د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې په راتلونکو 5 کلونو کې 146 پروژې عملي او تمویل کړي. د افغانستان ولسمشر او د هند صدر اعظم نننۍ خبرې اترې د دې پروژو د کار په چټکتیا کې مهمې ګڼل کیږي. چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی هندوستان ته د هند صدر اعظم د هغې بلنې له مخې سفر کوي چې تېره اونۍ په بهرنیو چارو کې د هند دولت وزیر وجی غاخالی کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر غنی ته سپارلې وه. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر به د چهارشنبې د ورځې په ماښام د هندي چارواکو سره تر لیدنو کتنو او یو لړ اسنادو تر لاسلیک وروسته بیرته کابل ته ستون شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دورځنی سفر سعودي عربستان ته تللی. نوموړی به له هغه وروسته متحده عرب امارات ته هم نن سفر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي چارواکو په وینا د پاکستان اقتصاد له مشکلاتو سره مخامخ دی. اجمل ان په دې اړه رپورټ لري.
له هغې وروسته چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظمۍ څوکۍ ته رسیدلی دی له هیواد څخه لومړنی بهرنی سفر یې تېره شپه سعودي عربستان ته پیل شو. ټاکل شوې ده نوموړی به نن د سعودي له پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. له عمران خان سره په دې سفر کې د مالی او بهرنیو چارو وزیران او یو شمېر نور لوړپوړي پاکستاني چارواکي ملګري دي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ دی، د مالی مرستو جلبول د سعودي چارواکو سره د عمران خان د باسونو د اجنډا په سر کې دي. اسلام آباد وایي په سمدستي توګه 10 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري څو رامنځته شوی مالی بحران قابو کړی شي. د رپورټونو له مخې د پاکستان اوسنی حکومت هڅه کوي د سعودي عربستان او چین مالی مرستې جلب کړي. د دواړو هیوادونو پخوا هم پاکستان ته پورونه ورکړي. د سه شنبې په ورځ د پاکستان حکومت د هغه کسانو چې متوسط یا لوړ عواید لري په مالیه کې د زیاتوالي اعلان وکړ. په همدې ورځ د پاکستان حکومت پر وارداتي توکو ګمرکي تعرفې لوړې کړې څو له دې لارې پر خپلو عوایدو شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر ورزیات کړی شي. ایاز وزیر پوخانی پاکستانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو څارونکی دی. نوموړی ازادۍ رډیو مشل څنګه ته وویل سعودي عربستان ته په سفر کې به عمران خان هڅه وکړي چې د سعودي مالی ملاتړ ترلاسه کړي.
پاکستان سره پیسو کمی ده او سعودي او د یو ای سره حساب شته. سعودي سره زموږ د تعلقات دي. سعودي شاهزاده عمران خان سره چې ټلیفون د مبارکۍ کړی و په هغه کې دا خواهش هم ظاهر کړی و چې هغه په پاکستان کې انوستمنټ
له پاکستان سره د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستو د بندیدو سره پاکستان کې مالی وضعیت یو څه خراب او د پاکستاني روپی ارزښت راکم شو. واشنگتن د 2018 کال راهیسې پرله پسې پر اسلام آباد انتقادونه کړي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یې په سمه توګه پر مخ نه ده وړې او په دې برخه کې له امریکا سره چلول کړي. پاکستاني چارواکو تل دا تورونه رد کړي. کله چې پاکستان د امریکا له سختو انتقادونو سره مخ و، سعودي عربستان هڅه وکړه چې د خپلو دې دوو متحدانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو په څرګنده دې هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. د پاکستان نوی صدر اعظم چې دا مهال په سعودي عربستان کې دی، په خپلو ویناوو کې ویلي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د متوازنو اړیکو غوښتونکی دی. ټاکل شوې ده چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان او د دې هیواد وسنی صدر اعظم عمران خان به له سعودي چارواکو سره له لیدنو وروسته نن ناوخته متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي او هلته به د اماراتو له چارواکو سره په لیدو کتو سربیره د آسیایي جام د کرکټ د سیالیو په بهیر کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ لوبه ننداره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن سیمیز دفتر وای تر هغه چې د جنگ قرباني کورنۍ خپل حق حقوق ترلاسه نکړي نو وسلوالو ډلو سره د یو ځای کېدو تر څنګ د انساني قاچاق او نورو ناوړه پدیدو ښکار کېدای سي. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عبید نور حال راکړي.
د افغانستان ختیس کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د جګړې قرباني کورنۍ غړو ته د حکومت د نه پاملرنې له امله د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جذبېږي او دغه قرباني کورنۍ په دویم او دریم وار قرباني ورکوي. په ختیس کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر صبرینا حمیدی دا سرګندونې د سه‌شنبه په ورځ په جلال آباد کې د جګړې د قربانیانو د یاد او درناوي ورځې په مراسمو کې وکړي. نوموړي وویل
موږ او تاسو دلته امنیتي دفاعي ادارې کې حضور لري. دوی پوهېږي چې اکثرا سربازګري د هغه فامیلونو نه کېږي چې دوی په انتها د فقر کې ژوند کوي او مخالفین ترې استفاده کوي. د همدې هېواد بچي دي، د همدې هېواد په وړاندې د هغې نه د همدې هېواد په ضد باندې بېرته کارول کېږي. هغه فامیلونه یعنی یو مرحله نه چې دوه درې مرحلې دي د صدمه او زیان سره مخامخ.
د ده په خبره د افغان حکومت له لوري چې د جګړې قربانیو کورنیو سره سمرستې کېږي د دې تر څنګ چې هغوی ته بسنه نه کوي بلکې قرباني کورنیو ته په شفاف ډول نه ورسیږي.
دغه مبلغ هغه مستقینو ته نه دی رسېدلی تر دې دمه پورې ځینې کسانو ته، یا هغه د ولایت د ادارې نه ورکړ شوی دی چې نور واکدارانو ته په لاس کې رسېدلی دی. هغه یې آی فمایل کړی دی که پورې آی فمایل کړی دی نیمې ورته په لاس کې، ځکه د دې موږ عیني بېلګې لرو.
افغان حکومت په جنګ کې د وژل شوي کورنۍ ته 100,000 او ټپي ته 50,000 افغانۍ ورکوي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون اندېښنې تل داوي چې جګړه کې ښکېلې غاړې د ملکی وګړو ژوند ته پام نه کوي او هغه کسان چې د ملکیانو په وژنه کې ښکېل او نیول شوي وي بیرته د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري پرېښودل کېږي. په دغه غونډه کې د ننګرهار والي آیات الله حیات ژمنه وکړه چې له دې وروسته به دغه ډول جنګي مجرمینو ته ډاګیزه سزا ورکول کېږي.
زژمنه کومه هغه ترورستان چې موږ یې نیسو چې هغه د ملکی خلکو په وژنه په تړاو نیول شوي او یا تورن وي او محکمه یې ثابت کړي، موږ به کوشش وکړو چې دغه خلک باید علني محکمه شي تر څو د نورو لپاره عبرت شي.
بلخوا د ننګرهار دوه اوسیدونکي او د جګړې د دوه قربانیو کورنیو غړي رسول ګل او صابر له حکومت نه ګیله من دي.
هغه د تیم حالات مونږ او تاسو وینو، هغه د کونډې حالات، هغه د سپینګیری پلار حالات مونږ او تاسو وینو، نو بیا به مونږ په دې پوه شو چې دا به څومره در او مونږ سره نه چا حکومت کړی دی او ما هغه د شهید پیسې دی څوک راکړي یا څوک نه راکړي بس اندېښمن کړی والله بالله که د شپې ماته خوب نه راځي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشره وایي له دیار لسوه اتا تیل مریض کال نه تر دیار لسوه شپږ نوي لمریز کال پورې ټول هیواد کې 46,000 او 104 ملکی وګړي قرباني شوي چې شپږ دیر سلنه یې وژل شوي او پاتې یې ټپیان دي، چې په دغه کې لوړه فیصدي د ختیځو ولایتونو او په ځانګړي ډول د ننګرهار ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په خواجهخیلو کې د اوبو یو داسې پروژه پیل شوې ده چې د چارواکو په خبره په زرګونه اکټرم ځکه به خړوبه کوي. چارواکي وایي چې پیل شوې دغه پروژه به په یو کال کې دننه سرته رسول کیږي. تفصیل یې نجیب الله خیل راکوي.
د سه شنبه پر ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت مشال راډیو ته د پروژې د کار د پیل په ځای کې د خواجه خیلو سربند د خلکو یوه مهمه غوښتنه یاده کړه، خو وی ویل چې په بیرمل، سوربی، ارګون، وړممی او نورو سیمو کې هم پراخې دښتې شته چې که اوبی زیشي نو پکتیکا به په یو کرنیز ولایت بدل شي. د پکتیکا والی زیاته کړه یاد ولایت داسې دښتې لري چې لسګونه کیلومتره اوږدوالی لري، خو تر اوسه شاړې دي او خلکو او حکومت ته ورڅخه د حاصلاتو په برخه کې څه په لاس نه ورځي.
مونږ د دا ډول پروژو دوام غواړو، یوازې دلته په خواجه خیلو کې نه، یوازې په شرنه کې نه، مونږ د برمل نه نیولې همدغسې راځه په ګومل او په سوربي او په ارګون او همدغسې تر ان تر وړ مو یوازې خاطر وو پورې مونږ هغه لرو، مونږ دشت لرو، یوه یوه دشت مو بیا داسې دشت دي چې سلګونه کیلومتره هم یوه دشت لرو خو خړې پرتې دي. که اوبه ورته تنظیم شي پکتیکا به زرغونه شي او پکتیکا به په صدرتي ولایت باندې واوړي.
د پکتیکا ولایت د ګومل فرعي دریایي حوزې رئیس محمد آصف هوتک د سربند یاد پروژې په باب وویل:
دوه طرفو کې د رود یو خوا او بلې خوا کانال دی، تقریبا 14 کیلومتره اوږدوالی بلری دا کانال. د دې کانالو په څنګ کې به یو طرف تم سرک ولري، بل طرف ته هم سرک ولري. په زمند دي کې سدامزه کې به خړو وي، یو سیاحتي صاحب می خلق کوي چې له دې جانب په اسانی سر راسی دلته خپل وخت تیر کی.
بلوري ته د خواجه خیل اوسیدونکو هم وایي چې د دې سربند جوړول د دوی یو مهمه اړتیا و. دوی زیاتوله ځای خلک ورسره د دې پروژې د پلي کېدو په ټول بهیر کې مرسته کوي، خو غوښتنه یې له ولایتي ادارې او ودانی شرکت دا و چې د دې پروژې کیفیت ته زیاته پاملرنه وکړي.
د دې پروژې د افتتاح د موږ او د مود ولس او خصوصا د خواجه خیل ولس لپاره ډیره د خوشحالۍ او لوړه د فخر ورځ ده.
زما غوښتنه له ولایتي ادارې وړاندې چارواکو دغه دولغه شرکت چې دغه کار مخته وړي چې د قرارداد مطابق دغه چارې په ښه کیفیت ترسره شي. ولسونه ورسره همکار دي، چې په ولسونو کې د نظارت په برخه کې په هر برخه کې له دولت او جوړونکو شرکت سره پر همکار دي.
یاد دي وي درې ورځې وړاندې د پکتیکا په مرکز خرنه کې د یو کرنیز فارم د جوړولو چارې هم پیل شوې، چې په یاد فارم کې به میوه لرونکي او زینتي نیالګي روزل کیږي او بیا به یې پر بزګرانو ویشي. په یاد کرنیز فارم کې د بزګرانو او محصولانو لپاره د عملي زده کړو په خاطر د نمایشي قطو جوړول هم په پام کې نیول شوی دي.
تاسو مشال رجوی ته غوږ سره ولچز خبري اجانس لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بچت او په دغه هیواد کې د قرضو د کمولو لپاره د وزیر اعظم هاوس زړې موټرې د خرڅ لپاره نندارې ته وړاندې کړې دي، چې پکې د دغه نیلامي کې د ډیرو خلکو برخه اخیستې ده، خو ځین وویل دغه موټرې خوش دي خو ګران دي. تفصیل فرخند اسد وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظم هاوس زړې موټرې د نیلامۍ لپاره وړاندې کړې دي. په دغه فیصله ځینې خلک وایي چې وزیر اعظم اوس د هلیکاپټر استعمال کوي نو ځکه ورته د موټرو ضرورت نشته، خو یو حکومتي چارواکي محمد آصف د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي تر اوسه 200 ملیونه روپۍ یې ګټلې دي او په سلو کې یو شپېته ګاډي خرڅ شوې دي. ډېرو خلکو دغه موټرې ځکه هم واخیستې چې د دوی په وینا پیسې یې د ملک خزانې د هیواد په ګټه لګي، نو ځکه یې بیا کړې. خو ډیرو دا هم ویل چې د دغو ګاډو قیمتونه د مارکیټ نه زیات دي. وزیر اعظم عمران خان د تیر جمعې په ورځ دا هم ویل دی بعد هغه یوې یوې پیسې ځواب ورکوي چې په ده خرچېږي، او زیات یې کړه دی به یو بدلون راولي او د هیواد حکومتي پروتوکول او زیاتو خرچو روایت به ختموي. بلخوا په عمران خان ځینې تنقید کوونکي وایي هغه د خپل بنیګالات کور نه په هلیکاپټر کې دفتر ته ځي، نو دا بیا څنګه د خرچو کمول شو؟ یو سیړونکي رضا رومي وایي زاړه حکومتي ګاډي نیلامي کول سنوې خبره نه ده، دا سبا پخوا هم کېدل خو دومره به په میډیا کې نه راتلل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي د دې ګاډو نه حکومت ته تر اوسه کمې پیسې راغلي دي، خو دا کار زیات اهمیت لري چې څنګه ملکی پیسې بچت کړی شي. د دغو ګاډو په اخیستونکو کې یو نواب ګل هم دی چې د 2015 کال ټویوټا الټس یې اخیستې. نواب ګل وایي حکومت وایي چې کامی خزانه خالی ده، نو ځکه یې دغه موټر په 10,25,000 روپۍ واخیستو.
تاسو مشال ریډیو ته ورجئ. د خیبر پښتونخوا د کار کروندې وزارت اعلان کړی دی چې دوی د کروندګرو د مرستې لپاره یو داسې مرکز جوړ کړی دی چې کروندګر ورته ټلیفون کولای سي او له کارپوهانو څخه مرستې ترلاسه کولای سي. دوی وایي په دغه مرکز کې به له کار کروندې سره د تړلو ټولو څانګو په اړه معلومات ورکول کیږي. شبیر احمد جان په دې اړه رپورټ لري. دا خیبر پختونخوا دا زراتو یا کر کروندې صوبائی وزیر محب الله خان مشال لیډو ته وویل چې په دې ملک کې زمینداري باندې انحصار ډیر دی، خو له دې ملک او په خصوصیتو باندې د دې صوبې زمینداران ډیر ورستو پاتې دي. نو دوی د دغه زمینداران د لارښودنې لپاره دغه معلوماتي مرکز پرانستې پریکړه کړې ده چې پکې به د دوی لخوا جوړ کړی شوی د ماهرانو یو خصوصي ټیم د سارې اتو نه تر ماښام اتو پورې ناستی او د دغه زمینداران لارښودنه به کوي.
منگا تقریباً 75% جنگا آبادی کی گندا کا ضرورت اور پلاس بنیا گئے انحصار گئی منگا کی ضرورت شعبہ مکلوڑا نے لڑی دہاغی دپارا ارجنٹ سروسز ورکول دپارا منگا کال سینٹر کھلا کو انفارمیشن کال سینٹر دہاغی کی بعد ایگریکلچر لائف اسٹاک فشریز کوآپریٹو دا ٹول ڈپارٹمنٹ دہاغی ماہرین مناسی ڈاکٹران مناسی
صوبائی وزیر دا ہم ویل چی آبادی ڈیرا سیوا شوی دا نو نو خو حکومت دغه زمینداران ته رسیدي شي او نه دا زمینداران نیخ پنیغه دوی ته، نو ځکه دوی دا پریکړه وکړه چې ردی هیلپ لاین د لارې به دوی زمینداران سره او زمینداران دوی سره په تماس کې وي.
بریټن کې پاپولیشن ډېر زیات انتهایی سیوا شه ده، ته په دې وجه باندې دې ته موږ انفارمیشن کال سینټر کول او کړه ده په دې کې به د لایو سٹاک چې ریسرچ والا داغه ایکسټنشن د اګریکلچر کې څومره شو دي د هغه او د فیشریز د بیمارو باره کې به وځبه چې کسانان او څومره چې زمیدار حضرات دې موږ چې څه هغه ته مسلې په پیړ کې ناغه به داغه ډایرکټ مطلب چې هغه ان لاین به تاسو کوي د دې وجه چې زمیدارو ته مفت مشوره چې ګم ده د هغه پټی کې د هغه په
دا چې سرنګ با په لری پرتو سیمو کې د ټولو صوبې زمینداران د دې هیلپ لاین نه خبرې کړي نو نوموړ زیاتوي
هغه موږ اډورټایزمنت لپاره د هغه فرموله جوړه کړې ده. ان شاء الله زموږ چې څومره اکسټنشن سټاف ته دا به هغه هم زمینداران تر سي او ان شاء الله بل ورځ به اشتهار شروع شي په اخبار باندې تاسو د ریډیو په ذریعه د ټي وي ګانو په ذریعه باندې موږ دا مطلب چې زمینداران تر سو چې هغه پدې باندې رابطه کوي ان شاء الله.
دا کر کروندي صوبای وزیر دا هم ویل چې دا وخت په صوبه کې د سارو د پیو یا د شودو استعمال زیات او پیداوار ډیر کم دی، نو د پیو ډیر پیداوار لپاره به اوس د دوی محکمه په خپل نگرانی کې د سارو لپاره معیاري او د کیمیکلونو پاک خوراک تیاروي.
مختلف قسم خوراک تیاری کی د سارو لپاره کل چوکر او مختلف هغه کې هغه دغه لیکي کی ورنه شکل کې مطلب چې زمینه اور تبش کیږي موږ هغه ټول تلی چې ګنده هغه د لایو سٹاک ریسرچ په دغه کې په جوړزشن کې لا چې په هغه کې د پلو جاتول لپاره کم هغه مفید چیزونه شامل نه شي د هغه په سپرویژن کې کیږي او هغه د نوي تحقیق سره مطلب چې هغه سارو ته نوی ونډا او نوی خوراک تیاری
بل خو د خیبر پښتونخوا د زمیدارانو تنظیمونو د حکومت نه د غوښتنه کړې دي چې باید د دې صوبې د زمیدارانو پرمختګ لپاره حکومت د دوی پوره پوره ملاتړ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.